با سرخط خبرها رسیدیم به پایان مجله خبری. همکار محمد تکل به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. بفرمایید.
در از یتمنو نکم زرغونه جان قدرمن اوریدون کو تاسو سلام ورنده کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غني له برتانوي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په مانچستر ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د لوبې لیدو ته ولاړ شي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی او متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې په خپله شپږمه څلور اړخیزه غونډه کې وکړي او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په پراختیایي چارو کې مرسته وکړي څو افغانان په راتلونکي کې بې ځایه کېدو ته اړ نه شي. په دې غونډه کې چې د افغان مهاجرینو د ملاتړ او بیرته ستنېدو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره جوړه شوې وه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي، د پاکستان د سرحدونو، کشمیر او شمالي سیمو د چارو وزیر شهریار خان اپریدی، د ایران د کورنیو چارو وزیر حسین زلفقاری او د کډوالو د لوی کمشنری د آسیا پاسیفیک د سیمهیز دفتر رئیس اندریکا راتواتی ګډون کړی و. ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم څو میلیونه افغان کډوال پکې اوسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د روسیې د بشقرستان جمهوریت په مرکز اوفا کې د جګپړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د نړۍ پر امنیتي مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است که روز سه شنبه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پام کې لري چې د سه شنبه په ورځ د نږدې سلو هیوادونو د جګپړو امنیتي استازو په غونډه کې چې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون او وینا وکړي. مسکو په دې وروستیو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د دوو غونډو کوربتوب کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مې په 28مه د مسکو په دوهمه غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن له انګلستان سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو د مانچستر ښار په اولد ترافورد لوبغاړي کې پیلیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به هم د دې مسابقې لیدو ته ولاړ شي. د افغان لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ هڅونکی بولي.
ان شاء الله موږ خو بخپل خپل لوبه کوو او لسمشر سي راځي او هغه به نورم تشویق لپاره موږ لپاره ښه شي، خو موږ بخپل مهنت او کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو.
افغانستان خپلې تیرې څلور لوبې استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبي افریقا ته بایللې دي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا پاوځ پرون دوشنبه هغه تازه تصاویر خپره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپاني کښتۍ څخه د یو ناچاودي ماین د استلو په حال کې خی ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همدارس پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله به منځني ختیځ ته نور زر تنه سرتیري واستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شنهان وویل د سرتیري به د سمندري، هوایی او ځمکنیو ګواښونو پر وړاندې د دفاع دنده ولري. اروپایي ټولنې د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې ستراتیژي تصویب کړې ده او وایي د دې نوې صنعت هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ټینګ او دوامدار مشارکت رامنځته شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې ستراتیژۍ سره یو ځای به په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د تماسونو لپاره د پالیسۍ یو نوی چوکاټ جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزیرانو په 2008 کال کې د اروپایي ټولنې د لومړنۍ ستراتیژۍ له تصویب وروسته له دې ټولنې سره د منځنۍ آسیا د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د اړیکو د پیاوړتیا هرکلی وکړ. او د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یوه اخته بندي اعدامېدل یې ځنډولی دي. دغه بندي چې غلام عباس نومیږي او د بشري حقونو د فشارونو په نتیجه کې د اعدام مخه نیول شوې، 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاکستان د سترې محکمې ویان شاهد کمبویو پرون وویل چې سترې محکمې د غلام عباس د اعدام سزا تر بل حکم پورې ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې 6 کلن عباس به په 2006 کال کې د چاقو په ګزارو نو د خپل یو گاونډي د وژلو په جرم نن دار ته خېجول کیږي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم ټولنه چې د اعدام د سزا پر ضد هڅه کوي او د عباس د نه اعدام په خاطر یې د خلکو لاسلیکونه ټول کړي دي وایي چې عباس ذهني او عصبي ناروغي لري. د یو اټکل له مخې په پاکستان کې 3600 کسان د اعدام سزا ته انتظار دي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي چې د فرهنګي او ادبي مسایلو په اړه بحثونو ته د خپرونه ځانګړې ده. خو له هغه مخکې د دې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبه په ورځ برتانیا ته تللی، نن د مانچستر ښار په اولډ ترافورد لوبغالی کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو د مسابقې لیدو ته ورځي. ښاغلي غنی پرون د برتانیا له صدر اعظم تیریزا می او یو شمیر نورو چارواکو سره ولیدل. د دواړو خواوو له لیدنو کتنو وروسته برتانیا له افغانستان سره د 215 ملیون ډالرو معادل بشري مرستو اعلان وکړ. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
بریتانیا پرون وروسته له دې چې د دې هیواد صدر اعظم یا نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 170 میلیون پاونډو په ارزش بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري سټیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختي وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي او دوی سختي طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدراعظم تیریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبرې وکړې.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د بریتانیا حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول او ځینې نور موضوعات چې په دې حقله بحثونه شوي دي، ترڅو د برتانی حکومت وکولی شي هغه کم تاثیر چې په نړیواله او سیمه ایزه کچه لري هغه څخه په استفاده په سیمه ایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لس ورځې وروسته پاکستان ته ځي چې له برېتانیا سره نږدې اړیکې لري او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له برېتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی صمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د برېتانیا له صدراعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د برېتانیا پر نفوذ هم خبرې وکړې. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغېز کړی دی. د دغو وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولېږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لېږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګېډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 ګټم یا 100 ګټم، پوه شوې؟ خواغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګویده شي کله یې ماړه، کله شپه راسي نه وي ویدشي پیدا نسی ډوډۍ.
ماشوم سهار چې د خپل تر په کور کې اوسي وایي چې د کاکا اولادونه زیات دي او ډیر ځلې خواړه نه ورسی شي.
کاکا مچه کلام نداره، چی مچه از کلام شاست شماش نمیبینه، باز زیاد تو مشتک داره، باز به من نمیرسه.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی مطلب چې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه دا وړاندې کیږي. ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره هیلو او د طالبانو له لوري د راتلونکو اندېښنو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري اندېښنې او په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هیلې راژوندې کړې دي. په مقاله کې راغلي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي تل دې سیمې ته ورتلونکو ته هغه ځایونه ورښکاره کوي چې د طالبانو په حملو کې زیان لیدلی. د حملې په 2015 او نور یې په افغانستان کې د جګړې له میدانه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو وروسته سوي وي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې د ځواکونو د وتلو خبرې او له طالبانو سره مذاکرات یوې خواته هیلې زیاتې کړي او بل لور ته اندېښنې زیاته کړي چې شاید طالبان یو ځل بیا په هلمند غوندې ولایتونو کې د جګړې په میدان کې پیاوړي سي. سټارز اند سټرایپس لیکلي هیلې سته چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات په دوحه کې یوه نتیجه ولري. ورځپاڼې د سیاسي چارو یوه کارپوه وحید مجدل قول لیکلي امریکایانو پریکړه کړې چې طالبانو ته یو شمېر امتیازات ورکړي چې له اوسني وضعیت راووځي. د مقالې په بله برخه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو وضعیت ته پام سوی دی. د امریکا د پراختیا په انسټیټیوټ کې وی څېړونکي اشلی جکسن سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د لشکرګاه ښار د باندې د افغان ځواکونو د اډې په 2 متره کې د طالبانو بیرغ لیدل کېږي، نو خلک په دې باور دي چې سخت دریځ به اخیر وخت ته رسیږي. د جکسن په وینا دا فکر نه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو خلک له طالبانو سره موافق وي، خو د دې څېړونکي په باور خلک له ناچارۍ اوسني وضعیت ته تسلیم سوي دي. د کاناډا خپرندوی ادارې CBC په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره د کارکونکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو افغان کاناډایي محمد امین کیسه لیکلی چې په 2016 کال کې له تورانټو څخه د ژبې او کلتور په برخه کې د کاناډایي ځواکونو د سلاکار په توګه افغانستان ته تللی و. کله چې محمد امین افغانستان ته ولېږل سو، کار یې یوازې د یو کال لپاره و، خو د کاناډا نظامي ماموریت 15 کلن سو او د دې اوږدې جګړې له کبله امین لکه نور ډېر خلک په ژور خپګان اخته سو. خو مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې امین د ملکي په توګه افغانستان ته تللی و، نه د نظامي په توګه. کله چې د په کاناډا کې د درملنې لپاره مراجعه وکړه، ورته وویل سول چې د روغتیا بیمه یې نسته، ځکه د دندې د پیل په لومړیو 3 میاشتو کې بیمه نه وغوښتې. CBC په دې مقاله کې لیکلي چې افغانستان ته لېږل سوي ملکیان یوازې له نظامیانو سره په خطر کې شریک دي، خو امتیازات یوازې د نظامیانو لپاره دي. مقاله د کاناډا د ملي امنیت ادارې د یو ویان له قوله لیکلي چې کاناډا په افغانستان کې د نظامي ماموریت لپاره اویا کلتوري سلاکاران استخدام کړي وو او فدرال اداره د روغتیا له ادارې سره کار کوي چې د امین غوندې کسانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه.